هنرمندان واوري ټول هنرمندان زاورم ټول هنرمندان چې په دکندار کې موجود دي پهلن چې ژوند دي خدای دې ژوند ورکي ټول ته د ټول هنرمندان سر زما علاقه لرم مين ور سره لرم او می خوښ چې او غوږ ورته نیسم او می اورم
غوړ ساسي او سندره واورو او دغه سندره په باره کې معلومات راکې
او سندره خو به درته وایم تار ټول ټپیره ته وایم
ټپیره ته وایم
ټپیره ته وایم دام د پښتنو دودو انانات ډیر وخت څخه تاریخ لري ټپی به درته وایم
مهرباني
خال دی وهاوی خبر دی نه کړم خال دی وهاوی خبر دی نه کړم نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه نا خبره کې د سلګوې شوندو سرونه جانا جسمات سے عمر ور کی جانا جسمات سے عمر ور کی دتنج خال پچھڑو جدا غواما دتنج خال پچھڑو جدا غواما
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلي
خود مو ویلي
د کندهار په ساته د کوم سیمه خلک ډیر کاکړی غاړي خوشوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې
په افغانستان کې کاکړی خود ډیر وخت څخه تاریخ لري د ټپی او کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به خې د وخت څخه ډیر تاریخ لري دغه پاسه لکه ډیره خوشی او اوسه په زمرد په داخله د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سوی دي
د چي شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوی درې کاکړی غاړي به واورو
اخوت په واړو ستر اخوت یا جواب راکه ګرانو یا می بنگړی بنگړی خدلا سو یا می بنگړی بنگړی خدلا سو یا می بنگړی و دیوال ته می جنل ستاد واده واد ټکان کې دل ستاد واده واد ټکان کې دل ستاد واده رب زور جي زور ور دي ګران زما زما څمر ور دي ګران زما زما څمر ور دي ګران زما ماو ګران چې بیلوي پرتنجې اور اور واخلي کالی پرتنجې اور اور واخلي کالی پرتنجې اور ګران وکه تور کالی و ماته ډېر ډېر خون راکوي و ماته ډېر ډېر خون راکوي و ماته ډېر سپین کالی لکه مولا یاری دینه نکیج پخلا یاری دینه نکیج پخلا یاری دینه مونږ کوم سترګي پتا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه چې تاسو له پرمختګ سوي تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي
په موسیقي کې ډیر پرمختګ سوي دي په خوا چې و په کندهار کې موسیقي چې و دغه هنرمندان چې و داسې هنرمندان و چې د خپل کار جوم نورمال مې دي چې په کم پرده کې غزلی وایي خو مقصد چې هارمونیا نواز به پرده ورته نیول د ده آواز کوو په هغه ځای کې و که به نو مقصد د الله پر کاوه غزله به یې ویل که پرده زور و که به یې درته کښته خو مقصد ده ویل اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلې په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندهاری صاحب ناست دی نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډېر به خبره دي په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیان په ګرامر زده کړی دي. په خوا د ګرامر حساب نو په کندهار کې د موسیقي چې په ګرامر جدي موسیقي او مقام جدي په دونه په ثبوت ورسي چې دا پلانکی راغ دی دوغونه سور دی یا د پلانکی ټاټ دی یا په خپل ټاټ دی دا پوخ ټاټ دی اوس ټوله په ثبوت په سبات رسي چې پښتنه ځنی وکي چې ته څه وای دی وای بیرمی وایم چې تور ته بیرمی څنګه راغ دی دی ته وای چې دا سمپورن راغ دی دا پوخ ټاټ دی.
تاسو د زده کړو خبره وکړه په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و، روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و. اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی. د دغه کورس اغیز عملا لیدل شوی؟
ډېر لیدل شوی دی. داسې خلک وو چې ما لیدلي وه چې دغه شهباز چمیم نو زه د رباب چې د رباب شهباز څنګه په لاس کې نیول کېږي اوس هغه هغه نغمې ږغي و دغه نه چې اجازه ده د کورس
یعنې دا کورسونه نورم چې خلاصې ګټل
باید دای د ټول عمر د پاره یی دا باید درو میاشتو پاره نه یی.
په کندهار کې دا خانقاوی دی او مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري مرکزونه لري دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟ ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړي وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي خپل غزلې وایي.
خو ډېر خو ما په مخکیم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري مګر خو داسې کسان سته د پامیل تر فشار لاندې دلته نشي راتلای موسیقي خوښې چې وایي زه زده کړم نه دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده د خلکو ته نه
یعنې اوس هم په خلکو کې دا سته چې موسیقي خوښوي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی زه به تا ته یو خبره وکړم د کندهار خلک چې ټوله چې دي خو ما درته وویل چې مال د هلکه څه نیولې در ځوانه در سپینسرې در ځوانې در سپینږیرې دا ټوله د موسیقي شوقیان دي. دا ټوله موسیقي خوښه ده صرف د دې هنرمند بیا نه دی خوښ که هنرمند د خوریی وو یا د دورارو بیا د نه دی خوښ مګر هنر یې موسیقي خوښه ده موسیقي خوښه ده مګر هنرمند یې نه دی خوښ مګر چې موبایل یې راوکاږي مومرو بیا خاص د موسیقي ډک.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالۍ ته هم ځئ په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډیر دولت نفوذ ونه لري هغه سیمو ته دعوت سوي اس خلکو غوښتي اس
خو خلکو غوښتي یو خلکو غوښتي یو خاص موږ د امنیت په وجه نه تللي که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته حتی که په سلو کې یو شپېته امنیت یې لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډیر زیات مننه. غواړو بیا ستاسې یو غزل واورو.
الا درکړی توري بوري شایسته سترګې دي ځان بساته د ډیرو خلکو تر پسې سترګې دي ځان بساته د ډیرو خلکو تر پسې سترګې دي پلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی پلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی در تن ولی ٹولکلی او کچی سترگی جی زان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی زان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی لادر کڑی توری بوری شایست سترگی جی زان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی زان بسا کے در دیر خلگو در پسی سترگی جی
ډیر زیات مننه. مخې لدی چې پروګرام پای ته ورسو تاسو اوس هم پروګرامونو ته ځئ او دلته په کندهار کې یا د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلی دی غربي موسیقي هم خلک اوري ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڼه غوره او کم خلک چې دغه وایي شوی دا غربي موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده دا دی چې موږ غربي موسیقي کو دا غربي موسیقي نه ده په قانون سره که هر سړی نه را سره ته دی زده هم په دفتر کې ناس اندې جراس زی په ثبوت تر تور رسوم چې ته غربي موسیقي کې دا غربي موسیقي نه ده دا لای بالا موسیقي ده غربي موسیقي ته د مزایر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې سوي ده دا لای بالا موسیقي ده دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتنو په واجو د رقصو په واجه علاقه ورسره لري.
تاسو چې خپل پروګرامونو ته ځی کوم موسیقي کې سندري وایست
زخ په خپل قدر تو ام خو ما در ټول شمال دا کار چې دی وس یو بزنس بنه غوړه کړی ده حتی داس پروګرامونو راځي مر په غربي موسیقي کې یو لاستانه وایو په شي اصلا ما په خپل شرکی موسیقي ده شرکی موسیقي سره علاقه لرم تشویق کوم علاقه ور سره لرم نور هم دا شرکی موسیقي ته تشویق کوم چې دا اصلي موسیقي ده خو د مجبوریت په اساس کدا سپیش سي په ما پیل کې شوې موږ ډانس کو یا اتان کو یا داسې خو مقصد هغه په کیبورډ کې اړتم دی هغه سره چالان کو بس لای بالا غزلې دي نور غربي موسیقي نه ده ما ځل لای بالا موسیقي ده چې زه ورته وای چې زه ورته وای غزلې چې زه ورته وای دا غربي موسیقي ده
د ورستی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاتر هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي ممکن دا خبره تاسو مورېدلې
صرف ما خو زما پیغام دی هنرمندانو ته اول میزان ته هنرمند باید خواننده باید اول شعر انتخاب کړي د شعر پر بغل باید هغه ته ښه کمپوز وتړي هغه کمپوز باید د ښه موسیقۍ پر بغل باید وویل سي دا د هنرمند لو کامیابی ده لوی شی د شعر انتخاب
سپ سرلی بیا شایسته سو کندهار په ګلو څانګه جټ کې کړه خاوند نانار په ګلو څانګه جټ کې کړه خاوند نانار په ګلو سپ سرلی بیا شایسته سو کندهار په ګلو
دا وازو په باره کې مخایي څناڅ اورېدلې وی خلق وای اوازې به څنوي بوټي به شماله نه خوري معمولا دا او کسانو په باره کې اوازې ډیره اوروچه مشهور او کارونه یو څه مرموز وي د افغانستان په پخوانی او شاهانو کې ډیر کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي په دوه کیسو کې و د سر چوک د اوازې کیسه هم ده ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې برا ټولېدل یو اواز خبروله او په سبب یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي په دوه کیسو کې یو ده هم د چې شا چیرته لخکر استاو مازدیګر کوم چا ورته ویلی و چې سبا مو نیت ته چې حرکت وکړي شا ورته ویلی و چې تاسو څه خبر شوي دا وازو خبر سړی ورته ویلی و چې جناب نن سهار په چوک کې اواز و د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی فرشته مرسله راوروي
تر ټولو تیزاس په خو زمانه کې یو بوډا پاچا اوس وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندای اس چښتن شي مختلف کسانی پسې واستول او ورته ویل چې کوم پیدا کړ نو زرو تلو هم ورته تیرې د پاچا کسان په تر ټولو چټک اس پسې درې کال سرګردانه وو هر خار ته لاړل او هر چاته ویل چې پاچا په داسې اس باندې ان زرو تلو هم تیر دی خو تش لاس راستنه شول پاچا ډیر خو بده شو په دربار کې د بیری او خپګان چوپتیا خبره شوه په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه وی ویل صاحب د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه خو پیسې به اوس لاره کوي پاچا ورته ویل زه بډایم زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولای ما ګڼو کسانو ته ویل خو هغه په دریو کلونو کې پیدا نه کړ ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړی چې زه نه یم زه به څه کوم نوکر ورته ویل صاحب که خدای کول په میشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک اسونه د دربار په طویله کې ولاړوي پاچا د سرو زرو زر سکی ورکړي او نوکر رخصت کړ ونې لانه وتیره چې نوکر لوي کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی نوکر له کڅوړې دی مړه اس سر راوست او پاچا ته ویل د دې تر ټولو ګړندی اس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې اومنده او په 15 سوه تلاو می وخسته پاچا له قهر اور باندې چیغه وکړه کما خپل ما خو د ژوندۍ اس درته ویلی وو تا د مراس په سر 15 سوه تلاو زای کړی دی نوکر ویل صاحب چې یو ځل دا وځه خبره شي چې پاچا د تر ټولو چټک اس د مړي سر هم په 15 سوه تلاو ورنیولې دی بیا به د هر چا حضرت ویل ویږي چې پاچا تر ګردو چټک اس باندې پرختیا زر دانی تلاوي ورکوي نور نو غم مکوه اس به په خپل پیدا شي په دومره لوړه بیا د مراس د سر د رانیول خبر د سترګو پراب کې د دنیا کونج کونج ته ورسیده او میاشت لا نه وتیره چې دیو په ځای درې تر ګردو چټک اسونه خپل وڅښتنانو په خپل دربار ته ورستل چې زر زر تلاوي ور باندې واخلي
درنو اوریدونکو د ادبی باس نوی لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل په نننی باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېر مننه عمان صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغله.
ډاکټر صاحب د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي. لولا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک هر شاعر تقریبا هر شاعر هم نه خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي شاعران بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي. خو بیا هم ځینې عناصر په کې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي خو یو څه کم کړي یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی. د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصر په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همرا لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی. هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلی دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده او د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا زه که تاسو زموږ کلاسیکه شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هماغو بنسټونو تعریفوي، په هماغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نور نوې څانګې وریښې کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچې باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي. وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنې کې موجوده ده، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفه کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول، یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت او یو فایلي علت. مثلا دا میز دی زما ستا مخته ښی، د دې میز مادي علت لرګی دی، یعنی د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی، دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل څه شی دی، دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کرکتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شاید ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د یو څه شی کافي دی، یو اصل یو عکس دی.
وایي دی د یو سمچ یا د یو غار مخې ته ودرېد او سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ. وایي ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
د بویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوري دی زما د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپی دی. په دې لحاظ شاعران د کاپی کاپی کوي او دا دویمه درجه کار دی. او یا پټیکا بل انتقاد دا و شاعر کې د اخلاقو بحث نشته، د اخلاقي فلسفو. او یو بل مسله چې د پریزنت کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلی اله تم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنه کو. دا د هنر اله دی چې د تای په خوله کې داسې خبري ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بدل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې خپلې خبرې راځي؟ بیا وروسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعر د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري، په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي، خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو یا سیوری او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر داسې کاپي کوي چې په هغه پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي. د نوې کاپي چې وي هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دې نه وروسته ډېرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډېرو خلکو د شعر تعریف نه کړي، خو که دا راشو راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډېر دود شوی، هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که مونږ تاسو د تعریف راوسپړو ډېر لوی بحث ورنه جوړېږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی. دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل دی، عاطفه دی، فکر دی، آهنګ دی، او ژبه دی او شکل دی. دغه عناصر خو ظاهریږي به په ژبه کې او ژبه به هنګي نه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي، اوربندي وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده، چې څه بې مطلبه مظلونه نغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسې د شعر د څلور پنځه ټوله عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظې کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي، هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه مونږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې. د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅېږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې دی هغه به د ترکیبي شکل ولري، کټمټ هغه شی نه دی. بل دا دی چې د آئینی پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی وي. مثلا په دې څلوریزه کې چې ما وویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دلته د ژوند بست چې دی د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده دی، ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ تاسې لومړی نه وو، بیا ژوندي شو، بیا به نیست کیږو. یعنی درې پړاوونه لري: نیستي، هستي او نیستي. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بله بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستي چې دی دا د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته، د بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواو ته نیستي دی. د دې ژوند او د بست د کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دواړه سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول، د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ تاسې نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندی شو او بیا به اختیار په دې ژوندی پاتې کېدو کې مو اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دغه خپله د بوس د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې د انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا یې د دې عاطفې برخه ده او د فکر برخه یې دا ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوې زاویې نه ورکتلي، چې ژوند داسې شی دی چې مجبوراً به نوې مجبوراً به ژوندی کېږي او مجبوراً به ځي، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. د آهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپله دا مایوسۍ انتقالوي. مثلا دا لس سېلابه دي، په منځ کې یوه سکته پکې راځي، د مات مات وزن. دا دې ته پاتې کېږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپین ګیری سړی چې د ژوند د ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپین ګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف وي، د ساه بندۍ تکلیف وي. موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نه شي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي، یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بله په شاعرۍ کې ډېره لویه خبره دی. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو، څه پسې غواړو. دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلابه کې. مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بله دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نکل لوسته، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر، چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل دی، کومه مصنوعي دی. دغه شعر د څلورو مصرو نه جوړ شوی، چې اول دوه مصرې سره هم قافیه دي، بیا وروسته یوه مصره آزاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه وه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه، چې موږ مجبوراً ژوندي کېږو، مجبور مړه کېږو، هېڅ اختیار مو نه لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چېرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کېږي، یو شعر تعریفوو، دغسې شربلی شو. نو په لحاظه زموږ استاد سي دي بحثونه لړې و د همدغه تعریف په اساس ورسته دي، او بیا په دې عناصرو باندې وګت او غزیدلې بحث کوو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب،
ډیره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
خوشکار